پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. د افغانستان حکومت وایي په دغه هیواد کې د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې کافی اقدامات کړي دي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال داسې وخت ازادي راډیو ته وکړه چې تمدنن د جنیوا د کانفرنس په دویمه اصلي ورځ نړیوال افغانستان سره د خپلو مرستو ډاډ ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبه راوړو.
تمه ده چې د جنیوا په کنفرانس کې نن د څلور کلونو په مخه افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کچه معلومه شي. د ناټو سرمنشي وایي ناټو هیڅ متحد ته دا د منلو نه ده چې افغانستان ورته په یوه تهدید بدل شي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس نن پای ته رسیږي. تمه کیږي چې له 2021 تر 2025 کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو اندازه نن اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام ازادي راډیو ته له جنیوا څخه وویل چې د افغانستان له لوري یو شمېر سندونه د کانفرنس له برخوالو سره شریک شوي.
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی، او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات سته او د دنیا د خوا تعهدات سته.
د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس پرون پیل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اویا هیوادو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی دی. په 2016 کال کې په بروکسل کې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس جوړ شوی و چې پکې د څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وشوې. ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو سرمنشي انس ستولتنبرګ پرون د ناټو د پارلمان شپږ شپېتمې کلنۍ غونډې ته وویل د ناټو هیڅ متحد دا خطر نشي منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادو لپاره په خطر بدل شي.
لکه څرنګه چې پوهیږئ، د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي، خو د ناټو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
شغل ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو هم غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور کم کړي، خو د دې تړون د حضور د راتلونکو پاړه به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د راتلونکو کال په فبروري کې جوړیږي پریکړه وشي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي وو چې د راتلونکو کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر چې اوس شاوخوا 4500 ته رسیږي 2500 ته راکم کړي. د فرانسې پولیسو د پلازمینې پاریس په مرکزی برخه کې د پناه غوښتونکو د یوه کمپ ته تشولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. دغه سلګونه پناه غوښتونکي چې ډیری یې افغانان دي مخکې د پاریس له یوې بلې برخې وایستل شول، خو بل ځای ورته مشخص نه شو. رضاکارانو پرون دوشنبه د پاریس په مرکزی برخه کې د پناه غوښتونکو ته شاوخوا 1500 شنې خیمې برابرې کړې او ډېر ژر په پناه غوښتونکو ډک شوې، خو پرون د خیمو تر ډکېدو ساعت وروسته پولیس د کمپ ته تشولو لپاره لاس په کار شول. څلور دېرش کلن افغان پناه غوښتونکي شهاب الدین وویل پولیسو ډېر زور زیاتی ورسره وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد درمانیان چې د کمپ د تشولو عکسونه تکان ورکوونکي بللي ویلي دي چې له پولیسو یې د دې تصفیه د جزئیاتو ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې، خو پرون یې وویل چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشر ایملي مورفي د جنوري میاشتې پر 6مه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایډن ته اطلاع ورکړې وه. د استرالیا هوایی شرکت کنتاس وی کله چې د کورونا ضد واکسین هر چاته د موندلو وړ وي له نړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین شوي وي. د دغه شرکت اجرایی رئیس آلن جویس پرون وویل د استرالیا هوایی شرکت په پام کې لري چې دغه پالیسي عملي کړي او دا مقررات به په دغه شرکت کې عادي بڼه خپله کړي. د زیاته کړه په بازار کې د کورونا ضد واکسین د موجوده شرایطو ته په کتو به په کورنیو الوتنو کې د دې واکسین اړتیا په پام کې ونیول شي، خو په نړیوالو الوتنو کې به دغه واکسین ضروري وي. که څه هم په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 9.5 میلیونه اوښتی، په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین جوړولو هڅې هم چټکې شوې دي. داو خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وی د فساد سره د مبارزې په برخه کې زیات کارونه کړی او ډاډمن دي چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافی ګامونه واخیستل. وروسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې څنګه غړي لري په دا رامنځته سو.
د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره ځانګړې مرکه درته خبره کړو.
عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت د خوا مطرح شوی دی چې درې مهم محورونه لري.
د هماوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بالاخره ومنله چې د منتخب ولسمشر جیو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي. دغه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې کافی اقدامات کړي او ډاډمن دي چې د نړیوالو مرستې به جلب کړي. دا خبره د ولسمشر د مرستیال ویاند د وخان مینپال ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې حکومت تازه له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون هم جوړ کړی دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی په یو بل ساعت کې د جنیوا د کانفرانس دویمه او اصلي ورځ پیل شي او تمه کېږي چې د ورځې په پای کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې نوې مرستې اعلان کړي. ناجیه صافی په دې اړه راپور لري چې د کابل استودیو وړاندې کوي.
سنیزه صاحب ډیره زیاته مننه. د افغانستان حکومت ژمنه کړي چې په دغه هیواد کې د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې کافي اقدامات ترسره کوي. د خلکو اندېښنې هم شته. یو شمیر کابل ښاریانو سره مو خبرې وکړې. افغانستان سره د جنیوا په کانفرنس کې د کیدونکو مرستو په اړه د دوی اندېښنې دادي چې دغه مرستې به په پوره شفافیت ونه لګول شي. جمعه جان اسکزی او فرحان غفوری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
زما په نظر کوم مرسته چې له بهر څخه راغلي دي جامع جهاني څخه هیواد ته هغه پر لوړه کچه باندې فساد اداري پکې کېږي. هغه فقط هغه کېږي چې کار اهلي کار یا مثلا هغه مرسته وړو کسان ته نور کول کېږي.
نړیواله ټولنه چې د افغانستان سره کوم مرستې کوي په دې کې باید فساد ونه سي، دا په شفاف ډول مصرف سي. زموږ هیواد یو خودکفا هیواد نه دی، موږ لا نور مرستو ته ضرورت لرو.
د اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې پرون دوشنبه د سویس په جنیوا کې د افغانستان لپاره د نویو مرستو د اعلانولو دوه ورځنی کانفرنس پیل شو او تمه ده چې نن نړیوال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له دغه هیواد سره خپلې ژمنې اعلان کړي. دا کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی. له بلې خوا د دغو اندېښنو په ځواب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تازه اداري فساد سره د مبارزې لپاره کمیسیون جوړ کړی او له اداري فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. وروسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې پنځه تنه غړي لري په دا رامنځته سو، هغه به خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي.
لبلی خوا د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د نه لګول کېدو له امله په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه په لوړېدو ده. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره ترسره شوي مرستې تر اوسه پورې په سمه توګه باندې نه دي مصرف شوي، او دغه مرستې د سم نه مصرفېدو له وجې نه د فقر کچه اوس هم په لوړېدو ده، او همدغه راز د بیکارۍ کچه هم په لوړېدو ده. نو په کار داده چې راتلونکي کې دغه پیسې په سمه توګه باندې مصرف شي.
د نړیوالو مرستو د لګښت په برخه کې د اداري فساد په اړه تر ډېره نیوکې په کورنیو بنسټونو دي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا پرون د جنیوا کنفرانس په څنډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتلې چې هغه مرستې تر فشار لاندې راولي چې حساب نه ورکوي.
مننه ناجا ساپۍ وه، له کابل یې موږ سره راپور شریک کړ. دا چې افغان حکومت وایي کافي اقدامات یې کړي چې په مټې هیله من دی د جنیوا په کنفرانس کې د نړیوالو نظر جلب کړي او مرستې ترلاسه کړي. په همدې تړاو د اقتصاد پوه او کار پوه ښاغلي بشیر دودیال سره مرکه لرو. دودیال صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو واخیست په دې ورځ باندې. د افغانستان حکومت خو وایي چې کافي اقدامات یې کړي، مګر پخوا یعنی تیر کال چې کوم رقم خپور شو د روڼتیا د نړیوال سازمان د فساد د انډکس په برخه کې افغانستان ډېرې کمې نمرې واخیستلې پکې. څه فکر کوئ چې آیا وبتوانېږي نړیوال ملاتړ او مرستو ته وهڅوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نو مخکې تاسو ستاسو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. افغان خو د نړیوالو نه افغانان ډېر ممنون دي، ډېر ورڅخه خوشحاله دي چې په دغو شرایطو کې چې تقریبا د ډېرو هېوادونو اقتصاد ټکان خوړلی ده، یو اقتصادي بحران تقریبا لیدل کېږي او ټول د یو شوک سره مخامخ دي، او خو دوی بیا هم افغانستان هېر نه کړ او د جنوا کنفرانس کې څنګه مرستې ومهل شولې. او د دې حق ده، موږ فکر کوو چې د دې حق لري چې دغه مرستې مشروطې وکړي، او باید د افغانستان دولت هم د خپل ملت ضروري مرستې په خاطر او هم د نړیوالو د دغو تنګو شرایطو له امله دوی باید ځان عیار کړي او دغه د فساد سره مبارزه او امنیت ته ډېره توجه کول او اقتصادي برنامه شاملول. دوی مجبور دي چې دا د نړیوالو سره ومري. امید دا ده چې بیا د تېر وخت په شان فرصتونه له لاسه ونه وځي. تېر وخت کې مونږ همدغه د بروکسل کنفرانس چې څلور کاله مخکې دایر شو، په هغه وخت کې هم د دنیاوالو غوښتنه همدغه وه چې د بروکسل د کنفرانس دغه پنځلس میلیارده ډالر مرستې په ښه شان ولګېږي. اما د افغانستان د مجموع ګزارش یا د مدني ټولنو راپور دا وښودله چې خلک لا هم راضي نه دي د دولت د اقداماتو څخه.
څه فکر کوئ اوس به تازه حکومت ژمنې هم کړي دي د سولې او ملي انکشاف په نوم یو طرحه هم څلور کلونو لپاره جوړه کړې ده. آیا دغه طرحه جامع ده؟ تاسو پرې خبرې که څنګه؟
او دا طرحه نه مونږ خبر شولو سره د دې چې ټول ملت سره دا نه ده شریکه شوې، خو دوی د کاري چوکاټ په نوم باندې د څلور کلونو لپاره دا عاجل جوړه کړې ده. خو د دې نه بر علاوه دوی یو بل کار هم وکړ، دغه د کابینې غړي یې معرفي کړل، بعضې کسانو د مفسدینو په نوم څارنوالۍ ته معرفي کړل، حتی بعضې وزیرانو والیان مشخص، او دغه د کابینې غړي هم ناسه پارلمان اومندل د فشار سره سم. دا ټول په دې معنا چې دولت غواړي نړیوالو ته وښيي چې موږ غواړو دومره تیار یو او فعال شو یو، یو شمېر مفسدین هم معرفي کړل. دا په دې نوم خو د دې دغه چوکاټ چې دا په دې کې د سولې ته ولایت ورکړل شوی، د فساد سره مبارزې ته اولیت ورکړل شوی، د معارف او صحت برخه پکې شامله کړې ده، امنیتي مسایل پکې شامله کړي دي. دوی د یو کاري پلان په نوم د څلورو کلونو لپاره دا جوړه کړې ده د کاغذ په مخ ډېر ښه ښه مسایل پکې راغلي دي. غذایي مصونیت چې افغانان متاسفانه په بد وضعیت کې دي، د سوې تغذیې، د غذایي موادو د نرخونو لوړېدل، دا ټول لیدل کېږي. یعنی د دوی برنامه واقعي ده، د کاغذ په مخ باندې ډېره معقوله ده، خو موږ ټولو تشخیص باندې کې ده شاید دوی به په دې کې څومره کامیاب شي یا به نه شي.
ډېره مننه کوم پوهاند بشیر دودیال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. د جنیوا د کانفرنس لپاره د افغان حکومت د جوړې شوې طرحې په اړه باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه. محمد حنیف اتمر په جنیوا کې دی، چیرته چې د افغانستان 2020 لوی مرستندوی کانفرنس د مرستو د جلب په هدف جوړ شوی دی. له ښاغلي اتمر سره مې خبرې کړي دي. له هغه مې د افغان سولې د هڅو، د مرستو د جلب، د څرنګوالي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د پروګرامونو په اړه پوښتنې کړي. تاسو د دغې مرکې اوریدلو ته رابولم.
بسم الله الرحمن الرحیم. د نړیوالو سره زموږ اساسي خبر زموږ مشترکې ګټې دي. نړیوال د افغانستان په هکله اندېښنې لري، د سولې په هکله، د جنګ د تداوم په هکله، او دا چې دوی حداقل څلور عمده اندېښنې لري، یعنې د امنیت اندېښنه او تروریزم، دویم د مخدرو موادو اندېښنه، دریم د افغانستان د اجباري مهاجرتو متاسفانه اندېښنه چې خلک یې ورسره مخ دي، او بالاخره د بشري حقوقو اندېښنه. دغه څلور اندېښنې د حل لپاره نړیوال اوله موضوع چې د افغانستان سره مطرح کوي سیاسي ده، نه اقتصادي. یعنی څنګه کولای شو افغانستان ته سوله یو ژری راوړو او دا جنګ ختم شي؟ او دویمې بیا اقتصادي ته تمتحول پیږي چې افغانستان سره اقتصادي مرستې د دوی په ګټه دي، او هم د سولې راتګ په اقتصادي مرستو پورې شدیدا ارتباط لري او مرتبط دي مثبت ورته سره، او هم د افغانستان د نظام د ساتلو لپاره او د اقتصاد د چلولو لپاره ډېر خاص ده.
ښاغلی اتمر، که څه هم چې دا وار په کانفرنس کې د سولې او ثبات موضوع ډېره توده ده، مګر په پخوانیو وختو کې د مرستو ژمنې اکثر له فساد سره د مبارزې په موضوع تړل کېدلې. هغه څه چې د روڼتیا د نړیوال سازمان د جدول له مخې افغانستان په کې ښې نمرې نه دي ترلاسه کړي، ډاډه یاستئ چې دلایل به مو د نړیوالو قناعت حاصل کړي؟
یو سند د آینده پنځو کلو لپاره یو عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح شوی دی، چې درې مهم محورونه لري. یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی، او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور. په دې درې محورو کې دا پروګرام باندې سوی دی، پروګرام دنیا لیدلی دی، او په دې توافق سوی دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خو تعهدات شته او د دنیا د خو تعهدات شته. پر دې باندې هم په تفصیل سره خبرې شوي دي. سبا به د خیر سره په کنفرانس کې د دې دواړو اسنادو په هکله موږ د دوی سیاسي نظر واورو، او امید مو دا دی چې دا دواړه سندونه له مخکې نه د دواړو خواوو سه بشپړ شوي دي، اوس باید توافق ته ورسېږو، او پر دې بنسټ باید د دنیا مرستې د افغانستان سره تداوم پیدا کړي.
تشکر. طوری که همه میدانیم از سال 2002 به این سو
بیش از 130 میلیارد دلار تنها از سوی ایالات متحده آمریکا با افغانستان کمک شده. مگر نگرانی اصلی مردم افغانستان، مردم عام افغانستان این است که در زندگیشان تغییر جدی نامده، آنچی اونا انتظار دارند.
ای یک انتظار مشروع و بجا است و مردم ما نیازمندی های دارن و تغییر جدی را آرزومند بودن. اگرچه تغییرات در عرصه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی زندگی مردم افغانستان رخ داده که او این از او این کار شده نمیدونه. هیچ وقت نظام معارف کشور با این وسعت در خدمت اولادی وطن نبوده که امروز است. هیچ زمان نظام و خدمات صحی کشور با می پهنا و وسعت در خدمت مردم نبوده که امروز است. اما در هر دویش مشکلات وجود داره که مردم ما مطابق به عصر حاضر توقعات مشروعی دارن که تنها در این دو سکتور حرف بزنیم. اما بدبختانه به علت ادامه جنگ و به علت دریا و آخر مرض کرونا صدمه شدید به اقتصاد کشور رسیده و مخصوصا به زندگی مردم. تعداد کسای از مردم ما که در زیر خط فقر زندگی میکنن به مراتب بیشتر شدن نسبت به گذشته، مثل که عرض کردم بنابراین هدف مهم دولت افغانستانی هست با این برنامه 5 ساله‌ای که به دنیا ارائه کرده که بتونه هم نیازمندی‌های فوری عاجل و اضطراری برای مردم در نظر بگیره و هم اولویت‌های میان مدت و دراز مدت بازسازی و توسعه کشور در نظر داشته باشیم تا در زندگی مردم تغییر قابل لمس رخ بده.
خاقل اطمر در سولی مسئله تبراشو په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سپتمبر له 12مې خبرې روانې دي، مګر هغه سي پرمختګونه چې خلکو یې توقع کوله تر اوسه پورې هم په رسمي توګه باندې راپورونه نشته. څه فکر کوئ په ځینو مسلو باندې چې دوی لانجې لري کولای شي چې له نړیوالې ټولنې له استازو سره په خبرو کې د دغه بنبست د ماتولو لپاره هڅه وکړي هلته که څنګه؟
بدی خوشحالیم که مذاکره شروع شده و مذاکره دوام داره. اما داشت پرمختگ ندیسته و پروسه پوری. البته بدی که هم باید وضاحت ولرو چی پلومی سر که هدف داروی چی دوار خواهی در مذاکره پر اصول باندی به توافق برسیش. نو باقا اصولی که بدی روشی هم دوی توافق پیدا کرده یوازی دوی موضوع خاطی دی چه پر اخو بای توافق حاصل سید متاسفانه بندی زایی که مذاکره شو پیشرفت نده کرده و توافق نده حاصل سن. مش به هرو ورو در دنیا سر در خبری کهو چه در منطقی اجماع، سیمیز اجماع و بینمللی اجماع باید در حوال منس ترسی تقویت سی و د سولی د خبرو د پرمختګ لپاره په یو اصلي منبع بدل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمرو چې له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه وکړه، د اوس د جنیوا په کانفرنس کې دی چیرته چې تمه کیږي له افغانستان سره نړیواله ټولنه خپلې مرستې تازه کړي. کولی شئ د ازادي راډیو په فیسبوک او همدارنګ ویب پاڼې او یوټیوب باندې د ښاغلي اتمر سره دغه ځانګړې مرکه چې په ویډیویي بڼه شوې ده وګورئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د
امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بلاخره ومنله چې د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي. ترامپ تر اوسه د نومبر په درېمه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې بایدن یې ګټونکی اعلان شوی خپله ماته نه ده منلې او تر اوسه یې له دې ډډه کړې چې د قدرت د انتقال لپاره دغه پروسه رسمن پیل شي. نوموړی به د جنوري په شلمه چې بایدن د ولسمشر په توګه لوړه کوي رسمن قدرت هغه ته وسپاري. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړې او همدا شېبه جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تر انتخاباتو نږدې درې اونۍ وروسته پرون دوشنبه ومنله چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته به د انتقال پروسه پیل کړي. ترامپ تر اوسه د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې خپلې ماتې نه ده منلې خو ویلي دي چې د انتقال د پروسې د پیلولو لپاره د فدرالي ادارې له پریکړې سره موافقه کوي. له دې مخکې د عمومي خدمتونو د ادارې مشر ایمیلی مورفي بایدن ته خبر ورکړی و چې د جنوري په شلمه د لوړې له مراسمو مخکې ټیم د انتقال پروسه رسما پیلولی شي. ترامپ په یو ټویټ کې ولیکل چې د هیواد ګټو ته په پام د ایمیلیا او د هغې ټیم ته سپارښتنه کوي چې د لومړنیو پروتوکولونو لپاره هر هغه څه چې لازم وي ترسره کړي او همې په دې اړه خپل ټیم ته ویلي چې ورته چارې ترسره کړي. د عمومي خدمتونو د ادارې دغه اقدام د بایدن ټیم ته د دې زمینه برابروي چې بالاخره فدرالي ادارو ته لاسرسی ولري، له چارواکو سره تماسونه ونیسي او د مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوو پیسو ته لاسرسی ولري تر څو له اسانه انتقال سره مرسته وکړي. دغه پریکړه همداشان بایدن او د هغه منتخب مرستیال کاملا هرس ته لار پرانیزي چې په منظم ډول د ملي امنیت په اړه هغه معلومات چې ترامپ ته ورکول کیږي ترلاسه کړي. دغه پریکړه داسې مهال کېږي چې د ډیموکراتانو او یو شمیر جمهوري پالو د ټرمپ پر ادارې د انتقال د پروسې د ځنډیدو پر سر فشارونه زیات کړي وو. هغې پروسې چې د کورونا د خپرې شوې وبا په وړاندې د دې هېواد هڅې او د ملي امنیت د ګواښونو په وړاندې اقدامات له خطر سره مخ کړي وو. د بایدن ټیم د دې چې له درې اونۍ ځنډ وروسته د انتقال د پروسې لپاره دولتي مرسته ترلاسه کوي هرکلی کړی دی. بایدن دا پریکړه د واک د اسانه او سوله ییز انتقال لپاره مهمه بللې ده. هغه په یو بیان کې وویل د عمومي خدمتونو ادارې منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه منتخبه مرستیال کاملا هرس په څرګنده د انتخاباتو د ګټونکو په توګه مشخص کړي او راتلونکي ادارې ته لازمي منابع او لازم ملاتړ چې د قدرت انتقال په اسانه او سوله ییز ډول ترسره شي زمینه برابروي. د دغه ادارې مشر مورفي چې په دې اړه د اقداماتو د نه کولو پر سر پرې مخکې سخت انتقادونه شوي وویل چې د انتقال لپاره د پریکړې د ځنډ تر شا کومه سیاسي انګیزه نه وه.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د احمدګي څخه تاسو ته جزئیات درکړل چې بالاخره ترامپ منلې د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به اوس له ناجی ساپی واورو.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي بیکاری، بی وزلی، روغتي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسي او د زیربناو د کمښت ترڅنګ د کورونا وایروس خپرېدو د هیواد اقتصادي پرختیا ټکنې کړې ده. د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې د عبدالهادي ارغندیوال قوله لیکلي چې له همدې عمل افغانستان د نړیوالې ټولنې مالیه او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري سو د ملي چوکاټ په عملی کولو سره تر 2015 تم میلادی کاله پورې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی خغلی ارغندیوال د جنوا کانفرنس په لومړۍ ورځ د کانفرنس ګډونوالو ته ویلي افغان حکومت ملي ستراتیژي ترتیب کړي چې په عملي کېدو سره به افغانستان په راتلونکو 15 کلونو کې له اقتصادي پلوه په ځان متکی شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې 100 میرمنې د سبو او میوو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې روزلې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمنو ته عملی او نظری زده کړې ورکول شوې دي. دغه وزارت وای چې دغه خزي د سبو او میوه د پروسس په برخه کې
جنیوا
اقتصادي پلوه به په ځان بسیا شي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله.
کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. ازادي راډیو ته غوږ که د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ کې یا ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای چې یاست اورئ. همدارنګه 12.6 منځنۍ څپه او FM 3.5 په افغانستان کې